سلامونه خو چاري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیر مالمود ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسي خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي انځبه الله مجاهد تېره شپه ناوخته خبره کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکۍ د کوکنارو د کښت له امله بللی او زیاتوي. یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو په ضد په مبارزه بختي د هجوم وروړلو هڅه کړې وروسته د دله قوله خواشینوونکې پېښې رامنځته شوې دي. هغه زیاته کړې د پېښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. خو تېرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په ځورونې او د دوی کورونو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نور یې نیولې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یوه اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د معترضینو په ځپلو تورن شوي. د ګوند سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم ستم او تبعیض پایله بللې. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د سناولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي چې اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد کړي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان ته د دوی له ستنېدو سره به په بېلابېلو لو برخو کې د دوی له استعدادونو کار واخیستل شي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نه هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو اورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. ادارې په ځینو سیمو کې د 1525 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي په دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیذي بند او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 150 درو سزا تطبیق ورکړه خبر ورکړی. طالبان تر دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورنو په عام محضر کې مجازات کړي چې د عملې په نړیواله کچه غبرګونونه هم راپورته کړي دي. د برازیل په جنوب کې د سیلابونو او زبخوایدنې په نتیجه کې د مړو شمېر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وایي 15 نور کسان تری تم دي. د هیواد د ملکي دفاع ادارې پرون شنبه وویل چې په ریو ګراندې دو سول ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوې او د اوبو بندونو ته یې خطر پېښ کړی دی. او د ایران یو جنگی کښلی چې په توغندوی او بي پيلوټ الوتکو سمباله ده د لومړي وار لپاره له استوایي کرخې څخه جنوبي نیمه کره ته واوخته. د ایران دولتي رادیو پرون شنبه دا خبر ورکړه. خو د شهید مهدوی په نوم یې د دې کانټینري کښتۍ موقعیت افشانه کړ. د ایران سپای بازان له دې کښتۍ چې د پوځي استفادې لپاره مجهزه شوې تر یو کال وروسته پرده پورته کړه. ظاهرا دا لومړی ځل دی چې ایران د سمندري ځواکونو یوه کښتۍ په دغسې یو اوږده ماموریت لیږل کېږي. ایراني ځواکونو په فبروري میاشت کې یو منځواټنه توغندی د لومړي وار لپاره وازمایي چې کولی شي 1200 کیلومتره مزل وکړي. ازادي رادیو ته غوږی اسلوانی په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان ته د داعش ګواښ که څه هم د طالبانو حکومت یو بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې خو روسیو پېښو ته په کتو ځینې کتونکي د داعش خراسان ولایت څنګه هم لا هم یو خطر ګڼي.
او دا ډلې موجود دي نو دا به ختمېږي نه بلکې اضافه کېږي به او همدا یې لکه چې تاسو وګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا یې لکه چې طالبان تر اوسه خپل رسمیت نه پېژني.
په چمن کې په پرلت کوونکو د پاکستاني عسکرو د برید وروستي جزئیات پرلت کوونکي وایي پاکستاني عسکرو ورسره تاوتریخوالی کړی او مرګ ژوبلی ور اړولې ده.
تشدد، لاټي چارج، یعنی حتی زموږ څلور کسان پکې مړه شول، دغه لس کسان زخمیان دي.
واکسین ته نه لاسرسی د افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې ماشومان یې په منظم ډول نه واکسینېږي.
لامل یې دا دی چې د موږ د سیوزاکي پرتو یو چې د روغتیا ای کلینیکو څخه څه په واټن کې یو نو په تکل نه کله واکسین نه رسیږي.
هیله ده د خپرونې تر پایه مې ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو سالیر وی ساته زموږ په ویب پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. که څه هم د طالبانو حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې خو روسي او پیښو ته په کتو ځینې کتونکي د داعش د خراسان ولایت څنګه لا هم یو خطر ګڼي. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت نږدې صفر ته کم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې لپاره د اسانتیاو په برابرولو تورن کړي وو خو د دې هیوادونو نومونه نو اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو ور بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو غبرګونونه یې پارولې دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم شوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکی لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسېدلی. تاسو ګورئ چې حمله کوي، دغه بس حمله په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حمله کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود ده او زیاتې افراطي ډلې اغیو نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواکه حکومت وي او دا ډلې موجود وي نو دا به ختمیږي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا علته چې تاسو وګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا علته چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وی داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوې ده.
داعش خراسان د سیمې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی او په دې څو کلونو کې موږ د دې شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه اخیسته او ځینې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې دوی ترسره کړي دي. افغانستان څخه د دوی دپاره ډېر دلخوا دی چې افغانستان کې نور ترهګرې ډلې هم شته دي او تر اوسه پورې دغه ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي، هم امکانات د دې ترلاسه کوي او دغسې دولتی فشار یا امنیتی فشار په دوی باندې نشته چې دغه ډلې وځپي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغې ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې وو کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندیشنه شولې ده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چمن کې د روان پرلت مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محکمې او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستاني پوځیانو لخوا د پرلتوالو پر خیمو حمله شوې. په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي، ځینې یې ټپیان شوي او څو تنرې له ځانونو سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړ بندېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط لریکړایشي. تفصیلې په دې راپور کې.
په چمن کې دروان پرلت مسؤلان وایي تر هغو چې د پرونی پیښې عاملان ونینیول سي او محاکمه نسي، له خپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلتوالو پر خیمو یرغل وروړ او د ډزو په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په چمن کې د سوداګرۍ اتحادیې مشر او دروان پرلت ویان صادق اڅکزي پرون ازادي راډیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی حتی زمر سلور کسان پکې مړه سول، دغه لس کسان زخمیان دي، ډیر انسانان اوس هم ورک دي. زمر خیمو باندې بقاعده ګولۍ وچلولې، هغه ور واخسې سپیکران وي او دا رقم زمر د نظم سامان یې ګرځوي وي.
شغلی اڅکزای وایي دا تاوتریخوالی ځکه سوی چې د پرلت غړو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د ترانسپورت مخه به نیسي او د پاسپورت دفتر به تړي. د ده په وینا تر دې پیښې وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سوه او له خپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشا ځواکونو ویان عبدالوهاب ازادي راډیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب څېړنې پیل سوي دي. په چمن کې د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او د پرلت غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي. په چمن کې خبرلان وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان شوی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر کورنۍ روغتیايي کلینیکونو ته د نه لاسرسي په ځانګړي ډول د خپلو ماشومانو د واکسین په خاطر شکایت کوي. خو ډاکټران ټینګار کوي چې د ماشومانو لپاره منظم واکسین دوی له خطرناکو ناروغیو او بېلابېلو ویروسونو ژغوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو څو ځلې په خپلو راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
یو شمېر کورنۍ چې د افغانستان په بیلابیلو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي وایي د بیلابیلو لاملونو له دې ډلې روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای خپل ماشومان په منظم ډول واکسین کړي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار اوسیدونکی روزي محمد حق پرست چې د څلورو ماشومانو پلار دی او عمرونه یې له یو تر پنځو کلونو دي، ازادي راډیو ته وویل
خدا جګړو په وخت کې داسې وختونه چې موږ ماجر سولو لاړو ندالي ته، نو په هغه وخت کې واکسین نه دی تطبیق شوی او نور هغه مخکني واکسینونه یې سوي دي. خدا کله نه کله چې دلته ټیمونه ناراضي، لامل یې دای چې د موږ داسې یو ځای کې پراته یو چې د روغتیايي کلینیکو څخه څه په واټن کې یو، نو دلته کله نه کله واکسین نه رسېږي تطبیقېږي نه.
د پنجشیر ولایت اوسیدونکی نصر مین الله وایي درې ورېرونه لري چې عمرونه یې له یو نیم تر درې نیمو کلونو دي، خو تر اوسه یې وایي هم په منظم ډول واکسین نه دی کړی.
یکیشان منظم واکسین نشده در مثال
یو یې په منظم ډول نه دی واکسین شوی. په وروستیو کلونو کې مو له یو ځای بل ځای ته کډه کړې ده. روغتیایي مرکزونه لري دي، پریان او پنجشیر ولسوالۍ یو مرکز لري. داسې کلی دي چې له مرکز دوه نیم ساعته واټن لري او په سمه توګه په هوای نه دی ورکول شوی، ځکه په هوای ډیری د ټلویزیون او سوشل میډیا له لارې کیږي. خو داسې ځایونه دي چې خلک دې ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت د امرختیا وزارت بیان شرافت زمان د خلکو د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت وخت په وخت د نړیوالو ادارو په مرسته په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. ډاکټران په افغانستان کې د ساري او میکروبي ناروغیو د زیاتوالي اندېښنو ته په پام سره وایي د ماشومانو لپاره منظم او پر وخت واکسین کول مهم او حیاتي دي. د ماشومانو د درملنې متخصص ډاکټر احمد الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
په طب کې یو زرین اصل ده، هغه دا چې وقایه له درملنې نه ارزانه تمامېږي. که چیرې تاسې یو ماشوم له معیوبیت څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، او یا د هغه ژوند له مرګ څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، نو دا ډېره بهتره او ارزانه تمامېږي نسبت له دې چې معیوب ماشوم ټول عمر وساتې او یا د هغه په مړینه او مرګ باندې ودرېږي او وزورېږي.
د روغتیا سپارښتنو له مخې ماشومان باید تر 15 کلنۍ پورې له لس ډوله واکسینونو څخه برخمن سي، چې د زیږون په لومړۍ او دویمه ورځ د ژیړي، نری رنز او پولیو واکسین، همدارنګه هر یو دوه یا درې میاشتې وروسته د اتلس میاشتو پورې د تیفتری، تیتانوس، تورې چوخې، سینه بغل، روټا ویروس او شری واکسینونه دي. خو یو شمیر کورنۍ چې د ښار په مرکزونو کې ژوند کوي او شرایط یې ښه دي، وایي هڅه کوي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي څو له بېلابېلو ساري ناروغیو وژغورل سي. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو ویلي چې د اپریل له 21 تر 22 پورې په ټول افغانستان کې د شری 1509 شکمنې پیښې او له دغې ناروغۍ د څلور تنو د مړ کېدو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د 2040 کال لپاره تر اوسه په ټول افغانستان کې د شری 6310 شکمنې پیښې ثبت شوې، چې له دې ډلې 14350 پیښې له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې 90 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې په ټول افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي خدمتونو ته د میلیونونو خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په ختیځ کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت لري چې ورسیو پرله پسې ورختونو له امله مچیو ته زیان رسیدلی. دوی دا هم وایي طبیعي پیښو یې په کار اغیز کړی او دوی نشي کولی چې اوس له خپل عجیبه مچیو ته د خوراک کم وخوري. دوی اندېښنه ښیي که په دې بد وخت کې لاسنیوی ونشي نو درېغه چې مچۍ به یې له یوې مخې مړې شي. تفصیل دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردې راټولولو پسې بیرون ووځي، همدا لامل دی چې د بلګې او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمېر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې له نمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و، مچۍ وږې شوې، رانه ختمې شوي دي. اتیا بکسې زما ختمې شوي دي. نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم د بارانو د وجې پکې لګېدلي دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکي اتحادي مسؤلین هم وایي چې پرله پسې ورختونې ګڼ شمېر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادي مشر حاجي ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل بارانونه منځ کې وقفه دا شاتو د مچیو لپاره ډېر زیانونه اړولي دي، ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچیو بچې کړي، خوراک ته ضرورت لري. چې بیرون کې شات نه وي نو طبعا په شاتو په مچیو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري، دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچیو باندې اوبه ختلې دي، مچۍ هم خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاد برخه کې لمرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شوو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسولینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچیو روزونکو سره همکاري وکړي نو ډیر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې مو په راپور کې د طبیعي پیښو له امله په ختیځ کې د شاتو مچیو درلودونکو ستونزې واورېدې. اوس داسې مال چې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو او طبیعي پیښو یو ډېر شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیان اړولی دی، دا هم مهمه ده چې سړی د دې ناورینونو پر وړاندې چمتووالی او د پیښو مدیریت څه ډول کې په دې اړه پوه شي. په همدې اړه په خوست کې 15 ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و چې پرون پای ته رسېدلی دی. هلته ګډونوال وایي چې دا ورکشاپ ورته ځکه ګډور و چې پخوا نه پوهېدل چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو ترمنځ حالات ته څه ډول چمتووالی ونیسي او همدا ډول په دې باندې نه پوهېدل چې دا ډول پیښو د زیانونو د کمېدو په اړه باندې څه ډول کولی شي کار وکړي. دا چې نور پکې څه ترلاسه شوي تفصیل دې راپور کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین په وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډېروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډېرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلال زی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي، په څو څو ځل باندې، نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره امادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث ته دی چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او درېیم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په هغه سیمو کې او ژوند ته بیرته راتګ.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصي نمایي په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخزاید پوهنتون استاد نذیر ګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژۍ په واسطه باندې هغه منطقې معلوم شوي دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي، مثلا هغه ځای کې باید عام وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسیږي چې کومې د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څه وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمو د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوی وه یا په سپیره کې زلزله شوی وه، چې دې زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرلو. دې خلکو که چېرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوی وای.
د طبیعي پیښو پر مهال یا تر څنګ د داسو واقعاتو رامنځته کېدو د زیانونو په کمېدو کې چې ظاهرین سبب د یو کس یا ډلې خطا یا سهو وي، د نورو خلکو ونډه څه کېدلی شي؟ په اړه یې مولوي مفتي لال بادشاه رحیمي وایي
الہ العالمین قرآن عظیم شان کې فرمایي چې اے مسلمانانو، تاسو د یو بل سره کومک په نیکۍ کې وکړئ، په ګناه او په ظلم په زیاتۍ کې د یو بل کومک مه کوئ. مثلا یو ناورین پیښ شو، زلزله شوه، طوفان شو، هغې کې یو چاته تاوان تاوان ورسیده د ټول مسلمانو اسلامي وجبه جوړي چې د خلکو سره کومک وکړي که هغه د اضافه بابي کلب د سرپنا په بابي باید هر مسلمان کوشش وکړي چې دوی ته خپل مرستې ورورسوي کومکونه ورورسوي.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتونکي وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ.
مننه او کور مو آباد چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو سلیر وی ساته ساس په چوپړ کې د رادیو په څپو او تر خوای ویب لالارې هم سمو خبرونه واوري. په ټولیز ورسنیو کې هم ساس قربانیو کول شي د ازادي رادیو مهم مطالب په ټولیز ورسنیو کې ولولای تر خوای په ویډیو شکل باندې وګوري. واتس اپ چینل مو زموږ نوې فالو کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ چینلونو ته ولاړ شئ. په پښتو دری ژبه دواړه شته دی. کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه هم را واڅوئ د واتس اپ له لارې نه. اوس په ساس پیغامونو ته لاړ شو. د همدې پیغامونو په پای کې هغه شمیره چې خپلېږي له ځان سره یې نوټ کړئ او کولای شئ په هماغه شمیره موږ ته خپل پیغامونه را واستوئ. ساس پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما له حکومت د وختونو څخه له پاسه د برازي ورته نارته تویږي. نو مې د وختونو ځینې کوو د انوار ډکړه د لخصو موږ د ابو بندې کې پورته خپل زړه چې ته خوښ کړ او د انوار ورته زړه کار کړ ځکه چې بیا سیلابونه راوځي. نو د انوار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړې کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی. زغلم حیات کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسو پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمې ډیر مځکی بارانو وړي دي. ډیر تاوانونه رسولي دي. ډیر د غنم فصلونه وړي دي. په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا تکللی دی. خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی مله پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. باد له سلامه. اسلامی امارت نما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي انځر کوچیان یو موږ یې سر کړی وي لار نه راکوي. دا د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 پاگ نشلی کیگی ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازادی رادیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پل ساده او روان جبه
او کچیر میدال و تانچگلی نمال ده ازادی رادیو تا دسترو زور میدال و کدیوائی
ازادی رادیو پا شل کلنه کی د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
او له تاسو بیا په دې شلو کلونو کې ډېره مننه چې د ازادي رادیو ملتیا کوي او له موږ سره یاست. د ازادي رادیو خپرونې اوري او ازادي رادیو تعقیبوي. په افغانستان کې د سهار 6:30 شوي. د خبرونو لنډیز د بدخشان په شمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته خبره کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکیچ د کوکنارو د کښت له امله بللې او زیاتوي. یو شمیر کسانو د دوی په امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو په ضد مبارزه بوختي د هجوم وروړلو هڅه کړې وروسته د دله قوله خواشینوونکې پیښې رامنځته شوې دي. خو سیمه کې خلک وایي چې طالبان د طالبانو ځواکونه په خپل سر کرنی کوي، ملکی خلک وژلي، خلک زورولي او ترخوای د دوی کورونو ته هم په خپل سر ننوتي. دوی دا هم وایي چې طالبانو یو ملکی وګړی هم وژلی او څو تنه نوري نیولی دي. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د اتباعو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی. هغه ویلي که اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد کړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل کړی چې نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتو احتمال شته. بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ هغه ولایتونه یاد شوي چې نسبتا پکې د سختو ورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. په خبر پاڼې کې لیکل شوی چې په ځینو سیمو کې د 1515 میلی مترو ترمنځ د بارانونو ورېدو اټکل شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې پام محضر کې پر دوو کسانو د تاجیري سزا د تطبیق خبر ورکړی. دې محکمې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوي یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیذي بند او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. دې محکمې پرون د پکتیکا ولایت په واجخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 30 درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړی. د برازیل په جنوب کې د سیلابونو او ځمک خوېدنې په نتیجه کې د مړو شویو کسانو شمیر 650 ته پورته شو. چارواکي وایي 85 کسان تریتم دي. د دې هیواد د ملي دفاع ادارې پرون شنبه ویل پر یو ګراندې دوسولو ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوې او د اوبو بندونو ته خطر پېښ کړی. او د ایران یوې جنگي کښتۍ چې په توغندي او بی پیلوټ الوتکو سنباله ده د لومړي وار لپاره له استوایي کرښې څخه جنوبي نیمه کرې ته واوښته. د ایران دولتي راډیو په نشانه باندې خبر ورکړ خو د شهید مهدوی په نوم یې د دې کانټینري کښتۍ موقعیت افشا نه کړ. د دې خبرونه دوی منیمای کی د لوبول میدان ورزشي خبرونه خبريږي او وایوري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه یو بل ونه او یو ور بیا هم د لوبو له میدانه ونی ز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپې شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوی دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته د مینهوالو له لورې تود هرکلی شوی دی او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو له لورې لوبډلې هم اعلان شوي دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیدی. پیلی شل اوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده. د سې شنبې په ورځ د اپریل په 1 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شل اوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو خبرګونونه سنا کاکړ په یو رپورټ کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټ انډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزري دلی وو، دغه راز په دې وروستیو کې زمونږ آیرلند سره سیریز والته چې خزري دلی وو، هم فرصت ورکړل شوې ده تر څو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم دا شان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پی ایل، کورنیو شل اوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتو لیلری. سکل به د نویو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال تر څنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخواني افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حسی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو کمبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د سګتن شته چې لوبډلې کې همیشه په غو باندې بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ چلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبينه دي او د دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخر کې ډیر زیات په لوب زلیدل دی او هله د چمداسې شل اوریزو لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وځلیږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوبډلې څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
جان زدان به بازیکنان جام
هغه لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري. خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شل اوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیو ګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا، 2 د جون په 8 له نیوزیلند، 3 لوبه د جون په 14 له پاپونیو ګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډلې وروسته بل لوبډلې چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډلې ده. استرالیا بیا د ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشتنګر، پاټ کمنز، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش هازلی وډ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارک کسٹائنس، متھیو ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زیم پائی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کاناډا بیا خپل لوبډلې لانه دي اعلان کړي. دغه راز انگلینڈ چې کوم لوبډلې اعلان کړي ده جاس بٹلری لوبډل مشر ده. موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کریس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پیل سالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوی دی. د هند په لوبډله کې بیا روهیت شرما، هاردیک پانډیا، یسیش وجایسوال، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، رشب پنت، سنجو سمسون، شیوام ڈوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوی دی. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نمیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دی اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوې لوبډله کې کین ویلیامسن لوبډل مشر دی، فین ایلن ټرنبولډ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندر، میچل ساتنر، ایش سودی اور ٹیم ساؤتھی شامل دی. بن سیئر یوازنی لوبغاڑی دے چی په لوبډله کې به د ریزرو لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپو نیو ګینی، پاکستان او سکاټلند لوبډلې هم نه دي اعلان شوي. خو ساوت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشري، اوټینل بارت مین، ګرالد کارډزیا، کانټین ډیکاک، جون فارتن، ریزا هینډریکس، مارک یانسن، هنری کلیسن، کشاب مہاراج، ڈیوڈ میلر، انریک نارکیا، کیگی سوراباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹبز اعلان کړی دی. د ورځې چې د شلورز نړیوال جام دراتونکې جون میاشت په دویمه نیټه پیلېږي. آز افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
او اوس په کابل کې د پیل شوې شلورز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهارشنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورنی کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالۍ د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ورځې چې یاد لیگ به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونه اورو.
مونږ ټیم پورا چمتوالی نیولی، نو کوشش به کوو چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړو او کوشش به هم دی چې کوم تجربې چې تیمونږ سره دي هغه لوبغاړي چې په انټرنیشنل لیول باندې لوبې کړي دي د ځوانانو سره شیر کوو. ځوانانو نه هم دغه رقم سیالیو څخه ټورنمنټ څخه زده کړه وکړي، نو کوشش به کوو چې یو خوندور ټورنمنټ ولرو. بالکل واقعاً مونږ تقریبا درې څلور ورځې په ټریننګ کې لګیا یو یوځای شوی یو. الحمدلله ښه تیاری مونږ ته نیولی دی کشتبې انټرنیشنل کپ ته، نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی، انشاءالله ښه لوبه وکړو، تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولای او بیا دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم نه دی یادونه کړې ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه موقع ده ترڅو فائده ترې واخلي او دوی آینده کې د افغانستان لپاره د همدغه ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولس ته یوه ښه موقع ده چې ډېر وخت داخلي کې لوبې نه وې شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګوري له نږدې نه او هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي.
بالکل لکه څنګه چې ملي لوبغاړي په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوي دي، نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي، هغه ځوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلي دي او یو ښه موقع ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی د شلوریزه د کشتپې جام چې په دې کې دوی کولی سي چې هغه لوبغاړي خواري کړي، ټول کال یې کړي یا تیر سو کلونه نه کړي، هغه دلته هغه خپل استعداد وښيي او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري، یونانیت یې زیاته د کرکټ دپاره، نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو. ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا دا لوبې شروع کیږي، اکثر ډېر وخت نه وي شوي، نو په دې خاطر باندې دا چې څومره زیاتېږي د موږ ټولو ګټه ده، د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی، هیوادوالو دپاره د یو تفریح هم وکوي، نو انشاءالله یو ښه ټورنمنټ به وي.
زمونږ لوبډله د څو ورځو نه پریکټس کې مصروفه وه، زه خپل پرون راغلم
نو الحمدلله لوبډالم پوره چمتو ده. کوم پیرانې یو چې هغه مکړلې باران نو خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده. او بل دا ټورنمنټ په اړه دی څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لاره واچاو. سینیئر لوبغاړي ټول راغلل ملي لوبډالې هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي. دوی سره نوي ځوانان ډیر دي او دغه ځوانان خپل سینیئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي خپل تجربې ور سره شیر کوي او ځوانان چې دي دوی د دمده سینیئر نه زده کوي. نو خپل کابل کې ډیر افغانان احتیام ډیر پتم او دغه میچونو ته او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویق کړي او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده کوم چې نړیوال جان ته ځي ښه تیاری کېږي. نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جان ته ځي دلته تیاری وکړي. او بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورسته له هغه چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتی ورکړي او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي. کچه هم د فوټسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړی شول چې له کوارټر فائنل وړاندې لاړ شي، خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوټسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسته راوړنو په تړاو لیکلي دي، د فوټسال د 2023 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي. دغه راز محمد نبی ساحل بیا لیکلي دي، زموږ د فوټسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او ځوانان دې زنده باد وي. همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګڼو مینوالو دا بری د افغانستان په تاریخ کې د فوټسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلی دی. د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس سیالۍ پوره شوې دي. ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري. راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري، اته یې ګټلې دي. کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري. لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري، هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. چنئی سپر کنګ په نهو کې پنځه ګټلې دي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهه کې پنځه ګټلې دي. ډیلی په یولسو کې پنځه، ګجرات په لسو کې څلور، پنجاب کنگز په نهو کې درې، او ممبئی انډینز په لسو کې درې، او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې. ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محرومې شوې دي. تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی. هغه 1500 منډې په لسو پاړیو کې جوړې کړې دي. دغه راز رتراج گایکواګ بیا 440 منډې کړې دي، او سای سودرشن چې ګجرات ته لوبه کوي 413 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومراه اول مقام لري، 14 وکټې اخیستې دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوځولي چې یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې وه، د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې بلورز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب، خبرونه ته د هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده، د کرکټ بورډ ټاکل شوي لوبډله چې شلورز نړیوال جام ته وټاکله، کوم کمی مو پکې ولید؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، لوبډله انتخاب شو. لوبډلې ته که وګورو، ډېر زیات آل راونډران او ډېر زیات بالران پکې شتون لري. او دا امید کیده چې لوبډله به د یو روزنی سکیمپ نه وروسته انتخابیږي، یا به د کوشتی پی کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لاره اچول سوی ده، موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پامې او هغه فزیکي وړتیاوې وغیره ډېر شیان به کتل کیږي، او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغسې ونه سو، لوبډله انتخاب سوه. په لوبډله کې چې دا د بیټنګ نشتون یو ځای داسې هغه لږ ځورونکی ده، وجه یې دا داسې الراونډران ډېر زیات دي، او دغه د الراونډرانو د زیاتو الراونډرانو لوبول څه معنا لري؟ دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنځونو کولو هغه د برخه سه ده، او د منګه د بیټنګ برخه یا د بیټنګ ټیم د منګ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاري، نو دغه یو ځای داسې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای سوی.
د توپوهونکو ډلګۍ که کم رنګه ده، څوک باید لوبډله کې اخیستل شوی وای؟
بالکل، په څوک باندې که خبره وکړو نه کو یا وکړو، خو ضروري ده داسې توپوهونکي باید په لوبډله کې وای، ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو الراونډر ته پلان ورکوي د دې فرق، او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو الراونډر یو څه ویکټ اخلي او رنز نه کوي، هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي، هغه د لوبډلې د ګټلو پلو سه دا هغه ورسره کمیږي. په ځانګړي ډول باندې په دغه سې لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي، خو د یو ټیم په شکل کې په دغه سې لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سه دا کمه وي. نو د موږ سه دا میل راډر خالي د توپوهن کې پکې نسته، او موږ وای سو ایس یو اوپنر امبل زیات کړای وای، او میل راډر کې په یو چا باندې غور کړی وای، ټرسټ هم پې کړی وای. باید هر سړی سیده دلته ذمواری واخلي او د یوې برخې مکمل ذموار اوسیږي، او هغه برخه سیده د موږ ډیره کمرنګه ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د موږ د توپوهونکو برخه ده، نو هغه برخې ته باید ډېر زیات ځیرکتیاوي سوی وای، او د دې نه ډیر وخت اوسو په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده، ډیر زیات کیمپونه اوسو، ډیر زیات دا ټیم تغییر او تبدیل سو، او دا کارونه ټول د ورلد کپ لپاره کېدل، نو باید ډیر څه سوي وای او ډیر ښه ټیم انتخاب سوی وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راز تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته که موږ ډېر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو، دلته دوه شی سي دي په دې لوبغاړو لپاره ډېر ضروري دي. یو ریسپانسیبلټي ده، یو اکاونټیبلټي ده. څوک به د کوم ځي او د کومې برخې ذموار وي، نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ ته دا پکار دي چې د بیټنګ برخه کې ډېر زیات کار وکړي، اوس هغه الراونډران چې ځان ته د بیټنګ الراونډران وایي او که د بولینګ الراونډران وایي، دوی ته باید د رنځونو او د منډو کولو ریسپانسیبلټي یا ذمواري ورکول سي او اکاونټیبلټي ورکول سي. دوی ته هم دا پیغام ورسول سي چې تاسو بیټسمینان یې، زیات فکر په دې وکړئ، دغه رول ده، همدغه پلان ده، همدومره رنځونه له تاسو نه توقع کیږي چې تاسو باید وکړئ. نو اوس وخت داسې په دې کې باید په دې شکار اوسي چې الراونډران سیدی دوی مطلق د بیټسمینانو په شکل کې لوبه وکړي او ذمواري واخلي، او د دې باید دوی وښیي چې موږ په حقیقي معنا باندې الراونډران یو. نو بیا به سیده د ټیم هغه مسئلې سیدی ډېرې ورسره حل سي.
فنران هم زیات دی، کله راشد نبی مجیب نور او ننګیالي خروټ یو کم کړی شوی وای، باید څوک وای؟
بالکل، سپیننګ برخه د موږ مخکې نه ډېره کوي د سغه نبی او راشد او مجیب ورسره لوبه کوي. په دې کې ننګیال هم او نور احمد دا کسان بینچ باندې، په دې باندې که یو کس په بینچ باندې وای خو ښه به وه، خو دواړه لوبول سی دی وس هغه د ټیم کې پنځه سپینران ځای په ځای کول د تعجب خبره ده. او دینه به په هغه صورت کې کار اخیستل کېږي کله یو د مونږ یو مهم سپینر انجری سي یا څه مسله پیدا سي نو بیا به امکان ولري سي یو سپینر د مونږ ټیم ته راسي، خو په دومره مهمو سیالیو کې به ډېر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي. ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي، ما پوره هغه ډرا نه ده کتلې چې په کوم ځای کې به د مونږ زیات میچونه وي. نو بعضې ځینو کې چې د سپین او بونس کېږي لږ، خو په ډېرو ځینو کې بیا امکان نه لري چې ودي سي.
د شلوروز نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوئ؟
د تیاری نه خو عموما ډیر وخت نه خوشحاله نه یم، ځکه زموږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي، بار بار څه د سوځیږي یا وکټ تر لاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده، همدې ته سیاهي تیاری وایي. خو تر اوسه پورې ماته داسې تیاری ښکاره نه سو چې موږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي، یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو دم کار کړی وي، دسه له وسه پورې څه نه ده سوي، نو تیاری ډېر مکمل نه ده سوی.
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډېره کومو لوبغاړو ته مرستندویه ده؟ موخه مې له توپوهونکو توپ اچوونکو ده.
بالکل، ویسټ انډیز کې لکه مخکې سما وویلې مختلفې جزیرې او مختلف کنډیشنونه لري، او یوه جزیرې هوا او له بلې جزیرې سره توپیر او فرق لري. نو موږ به ډیر بیټینګ برخه به موږ ډیره میس کوو، چې موږ سره که چیرته بیټسمینان وایي یا شل رنز هم زیات کول کړي وای نو موږ به دا میچ ګټلی و. ډېر داسې میچونه به اوسي چې هغه میچونه کې به موږ منډو ته ډېر کمو منډو ته یا منډو ته ډېر اړتیا لرو چې هغه به موږ سره نه وي. بالینګ به موږ ډېر ښه کړی وي خو منډې به هم ډېرې کمې وي، او هغه به یو واجب وي چې موږ به میچونه بایلو.
وروستۍ پوښتنه دا ده، ستاسو له انده به په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي؟
د ما فکر باندې ټیمونه ټول د آی پی ایل نه ځي، او آی پی ایل کې که سپینران دي خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه، او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري. نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډېر اړین وو، هغه د موږ بیټینګ برخه وه چې موږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو. نو موږ به د ډېر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ماته کم ښکاري، او که په دې صورت کې ګټل کېږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کېږي. د ټیم په شکل کې میچ ګټل به زموږ میچونه ګټل به زموږ لپاره مشکل وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسېده. تر بیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو مریام مبارک شاہ جڑورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو تاس ویار دے ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو دے وحدت یې سمبول مو دے سرحد
پتونه ممات کړي دي د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
چلے مو میدان دے جہان دے تہران دے او چٹ سر دے افغان دے او چٹ سر دے افغان دے
جہان زنا مو کو مو پگیڑے گڑے گلانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو
زمون